بسم اللہ الرحمن الرحیم گران وریدون کو السلام علیکم دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا دیوس خاغلی واقفی درته د هود مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه او مازیګر مو په خیر. نن د دوشنبې ورځ ده، د 1403 هجری لمریز کال د مرغود میاشتې دریمه نیټه ده، چې د 2024 میلادي کال د ډسمبر 23 نیټې سره سمون خوري. زه اتبالله خوکیڼه یم او د اوس مهال په خبرونو کې ستاسې د کوربتوب ویاړ لرم. دوستانو، په نننۍ خپرونه کې بله معمول سره سم لومړی د ایران بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. له هغې وروسته به د سیمې د تحولاتو په اړه د اسلامي انقلاب د ستر لارښود روحان دریز ترنوان لاندې یو سیاسي تفسیره هم درته وړاندې کړو. دغه راز به درته زموږ همکارانو له لوري د ایران او نړۍ مطبوعات کتنه وشي. ورپسې به ستاسي د خپلې خوښې خبرونه هر کله راشه هم وړاندې شي. د نن ورځې یو ساعت خبرونه به مو د یو پزله پورې مناجات په وړاندې کولو سره پای ته ورسیږي. که تاسو غواړئ چې زموږ خبرونې واورئ او همې ولولئ نو farstoday.ir/ps زموږ د لیکنې خبرونو او معلوماتو وی پانه ده، و همداراز ایران ریډیو /ps د زموږ د ویډیو گانو او غږیزو برخو وی پانه ده، نو کولای شئ په دوړو کې موږ تعقیب کړئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې شوې. په موږ د دې مهال خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د پاوز عمومي قومندان وایي د فلسطین مقاومت او د غزې مجاهدینو د یوې شفافې هندارې په توګه د سوهنیست رژیم د استکباري نظام واقعي او سپیره څیره نندارې ته وړاندې کړه. د ایران بهرنیو چارو وزارت وایي په سوریه کې له اوسنۍ واکمنې ډلې سره مستقیمې اړیکې نه لري. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت د بیا ځل لپاره په فعالیت فعل وکړ. او د اسرایلو په برید کې د 2 ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 12 غړي شهیدان شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د پاوز عمومي قومندان په وینا د فلسطین مقاومت او د غزې مجاهدین د یوې شفافې هندارې د سوهنیست رژیم د سلطې نظام واقعي او سپیره څیره نندارې ته وړاندې کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د پاوز عمومي قومندان سردار سید عبدالرحیم موسوی وایي چې د فلسطین مقاومت د غزې مجاهدینو د یوې شفافې هندارې په څیر د سوهنیستي وحشي رژیم د استکباري نظام واقعي او داغي څیره وخودله. هغه ځکه کړي د سوهنستانو او استکباري مادي او استعماري موضوع تصور کاوه چې د دې هنداري او آینه په ماتولو سره یې هدف هم لمنځه ځي. نو له دې غافل چې هنداره که زر ټوټې هم شي نو بیا هم زر هنداري وي او بیا به هم د حق درنه او باطل تورتم منعکس کوي. د پارسوډای د خبر لمخي سردار موسوي زیاته کړی دا چې د فلسطین مقاومت په خپل حیرانوونکي مقاومت او کلکې دریدا سره د نړیوالو په وړاندې یو داسې نوې ذهنه پرانیسته چې د جنایتکارو دروغجنو او ریاکارو واقعي څیرې تاریخ او نړیوالو ته وښودله. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قومندان زیاته کړي که مقاومت غوښتلې د حق چغه او مظلومیت فریاد په معمولي رودو سره د نړیوالو غوږونو ته ورسوي نو په ډېرو زیاتو لګښتونو او اوږد مهال مودې کې هم دغه کار ته نشو کولی. خو اوس په نړۍ کې د فلسطین نامه او د فلسطین مقاومت ارمان د نړۍ درستو حق غواړو ته غوږونو پورې رسیدلی دی. د سردار موسوی د خبرو په اساس دا چې د تاریخ په بهیر کې کله ناکله ګورو چې ځینې هیوادونه او ټولنې ظاهرا له مقاومت لاس په سر کېږي، دا هم د تاریخ یو ازمایل شوی عبرت دی چې یادونه کېږي د سیر ټیټولو لګښت له مقاومت ډیر زیات دی. د سلطې نظام د نظام او د ګردون د غوڅون کې خوی د جلاد خوی دی او جلاد به هغه ګردن چې ټیټ شوی وي غوڅوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قماندان په دوام کې وویل چې د لویدیز رسندویا امپراتوري غواړي چې د ځان بریالیتوب په خودلو سره د مقاومت تر اغیزو لاندې راولي. خو مقاومت ممکن د زخمی شي خو هیڅکله هم مرغوب نه کیږي. په دنیا کې مقاومت په دنیا کې ویاړ او بریالیتوب او یا شهادت او په آخرت کې الهي قرب ترلاسه کوي. دوی باید وویریږي چې په دنیا کې کړکیچن دي، لاین تاین او نفرین ورباندې کیږي او په آخرت کې به د خداوند متعالی د قهر په جهنم کې وي. هغه زیاته کړه د مقاومت د شهیدانو په وینې سره خړوبه شوي او له مخکې بلا زیات پیاوړي شي او بالاخره استکباري او سوهنستي رژیم به د خپل قدرت په همدې ظاهري مستند کې له منځه لاړ شي. د ایران د بهرنی چارو وزارت وایي موږ له ډېرې مودې راسې په سوریه کې د مخالفو خوځښتونو سره په دې موخه په اړیکه کې یو چې یو او سوریه ته د ایران داخلېدل مهم په همدې موخه ول چې د سیمې هیوادونو ته د داعش او نورو تروریستي ډلو د پرمختګ مخنیوی وشي. د دغه هیواد د بهرنی چارو وزارت ویان اسماعیل بقایا وایي چې د یادې چارې پر رد ته دا مهال په سوریه کې له حاکمې ډلې سره هیڅ ډول مستقیمې اړیکې نه لري. نوموړي زیاته کړي د سوریې کورنۍ چارې دغه هیواد د خلکو پورې اړه لري او د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د امریکا لاسوهنه له ناامنۍ پرته بل هیڅ لاسته راوړنه نه لري. بقایي د حیات التحریر الشام د وسله والې ډلې د قماندان ابو محمد الجولاني د نیولو لپاره د امریکې د انعام د ختمولو په اړه وویل چې تجربې ښودلې ده چې ترهګري او په دې برخه کې د امریکا تور لیست د سپینې ماڼۍ د اهدافو د ترلاسه کولو وسیله ده. داسې عمل چې هیڅ قانوني ارزښت نه لري او یوازې د واشنګټن دوه ګونی معیار څرګندوي. هغه زیاته کړې مهمه دا ده چې د سوریې ترهګري د ودې په ځای بدله نه شي او ټول هیوادونه دې نتیجې ته ورسیږي چې د سیمو په هیوادونو کې هر ډول ناامني د سیمې نورو هیوادونو ته رسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه راز په ایران کې د نکراریو د ملاتړ په اړه د امریکې د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ څرګندونې وغندلې او دای د نړیوالو قوانینو څخه د امریکې سرغړونه وبلله. هغه زیاته کړه امریکایان باید په ایران او نورو هیوادونو کې د خپل لاس وهنو څخه لاس واخلي. اسماعیل بقایي د ته په اشاره سره چې د ایران په چارو کې د امریکای لاس وهنه کوم نوی خبره نه ده زیات کړه. د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکو لخوا د سرګندونې د ایران په کورنیو چارو کې د امریکای د لاس وهنې په تاریخ کې یو بل توره پاڼه ده چې د 1922 کال د زمري د 23مې څخه دوام لري او په یو طرفه بندیزونو لګولو سره دغه چارې ته اوس هم دوام ورکړی دی. تهران ته د پاکستان د کورنۍ چارو د مرستيال وزیر له سفر سره هم مهاله د ایران او پاکستان د ځنګړو امنیتی کمیټو یو لسمه غونډه تر سره شو. په دې غونډه کې په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ د امنیت، د قانون د تطبیق او د سرحدونو په برخه کې د دواړو خزو همکارۍ د پراختیا په اړه هوکړې وشوه. ایرنا خبري اژانس د خبر لمخې د پاکستان د کورنۍ چارو مرستيال وزیر خورم اغا په مشرۍ یو رتبه پلاوی د ایران او پاکستان ترمنځ د امنیت په یو لسمه ځنګړي غونډه کې د ګډون په موخه ایران تهران ته سفر کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنۍ چارو د وزارت امنیتي او قانون پلي کولو مرستيال علي اکبر پور چشمیدیان په دغه غونډه کې د ایران پلاوی مشري کوي. د کمیټې غونډه شنبه او یک شنبه په ورځ په تهران کې ترسره شوی او دواړو خواوو د امنیت، قانون پلي کولو، پولو، قاچاق او ترهګرو سره د مبارزې په بیلابیلو برخو کې د متقابلو همکاریو د پیاوړتیا او سانتیا په اړه خبرې اترې او د نظر تبادله وکړه. ګډه ځانګړې امنیتي کمیټه د امنیت او قانون د تطبیق په برخه کې د ایران او پاکستان د دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ میکانیزم دی چې د دواړو هیوادونو اړیکو بنسټونه پکې په خپلو بحثونو کې ګډون کوي. د ایران او پاکستان د خاصو امنیتي کمیټو لسمه غونډه د ایران اسلامي جمهوریت د امنیتي او قانون نافذونکو چارو د مرستيال په ګډون سره د 2023 کال د جولای په میاشت کې په اسلام آباد کې ترسره شوی و. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال وایي دوی د وخت ځای کېدو پر ځای د هیواد آبادۍ ته مخه کړې. مولوي عبدالکبیر چې تیره ورځ د پکتیکا ولایت په یوه جهادي مدرسه کې د فارغانو غونډې ته وینا کوله، خپل لاسته راوړنې په خپل استایل دی او ویلي دي چې د امنیت په فضا کې د مدرسو فعالیت خوښ کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې ټول افغانانو ته ځانونه په واکمن نظام کې ښکاري او دا د ملي یووالي او پیوستون نښه ده. د طالبانو دغه لوړ پوړي چارواکي له فساد او نورو ننګونو سره په مبارزه د طالبانو بریا خوده دی او زیاته کړي د چې د بیوزلو د بیوزلۍ د کمولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. عبدالکبیر ویلي چې د افغانستان ملي اقتصاد به په راتلونکي کلونو کې ښه شي او د وخت ځای کولو پر ځای طالبان د هیواد آبادۍ او پرمختګ ته پام کوي. دا په داسې حال کې ده چې هم دا پرون د چین د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو یو ځل بیا وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او دغه چاره د سیمې د امنیت لپاره ګټوره ده. بلخوا د طالبانو دغه لوړ رتبه چارواکي د بېوزلۍ سره د مبارزې خبر په داسې حال کې ورکوي چې د ملګرو ملتونو ویلي سږ کال نږدې 24 میلیونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو ستري محکمه ویلي چې د فراه ولایت کې یو امیرمن په نهه دیرش درو وهلې او په یو کال تنفیزي باندې هم محکومه کړې ده. دوی ته کړې ده امیرمن ته د فراه ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د درو وهلو ته زیری سزا ورکړې ده. د محکمې لخوا په خبره شوې لامیه کې ویل شوې دي چې د امیرمن له کوره د تیښتې په قضیه کې په عام محضر کې په نهه دیرش درو وهل شو او د غراز په یو کال تنفیزي بند هم محکومه شوې ده. د دمنې وړ ده چې تیره ورځ هم په کندوز ولایت یو کسته ورته سزا ورکړل شو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په 11 ولایتونو کې د ماشومانو ګوزڼ پولیو ضد واکسین درې ورځنی فرعي کمپاین پیل کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې د یاد کمپاین پر مهال 4.8 میلیونه ماشومان واکسین کیږي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دې بیان کې ویل شوي چې یاد کمپاین نن پیل شو او درې ورځې به دوام وکړي چې دغه کمپاین به کابل، هرات، کندهار، هلمند، روزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې ترسره شي. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت وایي چې په دغه هیواد کې د خلکو ستونزو ته په کتو او د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه د سفارت ډیپلوماتیکي چارې یو ځل بیا پیل کړي. فضل غنی حقمل له کابل راپور را لګلای.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د پرانستل کېدو هرکلی کړی دی. سعودی عربستان پرون د یک شمې پورس کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیست. سعودي چارواکي وایي چې د غاګام افغان وګړو ته د خدمات وړاندې کولو په مخه اخیستې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل کابل کې د سعودي عربستان سفارت د خدماتو پیل د دواړو هیوادونو د اړیکو پراخېدو په برخه کې مثبت ګام بللی دی.
کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانستلو هرکلی کوو او ډاډ ورکوو چې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت او سره په ټولو چارو کې همکار وي او د هغوی خوندیتوب ته به ډیره پاملرنه کوي.
ښاغلی تکل دغه راز وایي چې د دې سفارت د بیا پرانستلو سره به د افغانستان او عربستان ترمنځ اړیکې او همکارۍ لا پراخې شي.
دغه راز موږ خوشبینو چې د دوی د سفارت بیا پرانستل به د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې او همکاري پراخې کړي، او دغه راز به وکولای شي چې په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو مشکلاتو او ستونزو غوښتنو ته پر وخت رسیدنه وسي او په ښه ډول سره هغوی ته تسهیلات آماده سي.
د یادونې وړ ده چې سرپرست حکومت دا مهال د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره سفارتي اړیکې ټینګې کړې دي، خو تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان د خیبر پختونخوا والي فیصل کریم کندی وایي چې د دغه ایالت په جنوبي ولسوالیو په اکثریت سیمو کې تر مازدیګر وروسته د حکومت پر ځای وسله والې ډلې ګرځي. نوموړي پرون په یوه خبري کانفرانس کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په صوبایي حکومت باندې د امنیت د ټینګښت په برخه کې په پاتې راتلو نیوکې کړې. اوسمهال په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حاکم دی. د ګوند په وینا ډیری اسماعیل خان، کوهاټ او بنو خلک او په ځانګړې توګه امنیتي او حکومتي چارو کې له مازیګر وروسته له کورنۍ شو تلای ځکه سیمې ټولې د وسلوالو په ولکه کې دي. په غزه کې د اسرایلو د وحشانه بریدونو په دوام د غزواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 22 فلسطینیان شهیدان کړي او 450 نور ټپیان کړي. د غزې د روغتیا ادارې د معلوماتو له مخې اسرایلي ځواکونو په یوه تازه هوایي برید کې چې په جبالیه کې ترسره کړی دی، د و ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 12 غړي شهیدان کړي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د یادو کسانو په وژل کېدو سره د اسرایلو په برید کې تر دا مهاله 45,295 تنه شهیدان شوي او 1,618 نور ټپیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې د اسرایلي ځواکونو پر کمال عدوان روغتونو هم بریدونه پیل کړي او ګواښ کړی چې د روغتونو ودانۍ به په چاودېدونکو توکو والوزوي. بلخوا په غزه کې د حماس په یوه برید کې 15 اسرایلي سرتیري وژل شوي او د دوی یو ټانک ویجاړ شوی دی. د یونیسف ادارې ویلي غزه په یوه هدیره بدله شوي، په دې سیمه کې ماشومانو په یخنۍ کې په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. دوی زیاته کړې د غراز 96% ښځې او ماشومان له غذایي اړتیا او بې برخې دي. په ورته وخت کې د حماس چارواکي وایي په غزه کې ټولې ډلې د اوربن هوکړې ته نږدې شوي دي. دوی ټینګار کړی چې اسرایل باید د اوربن لپاره نوي شرطونه وړاندې نه کړي او یوازې د اوربن پر سر خبرې اترې وشي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستانو زلی بیا هم خراغ لاسو سم پا مکڑی سیاسی تفسیری تا دا اسلامی انقلاب رهبر دا ایران گنش میر خلکو تا دا وینا پر محال ویلی نن سبا دخمن دا خلکو پا باورونو کی دا شک او شوبیخی درامز دا کولو کوخخ کبی حغزیت کردی. موگ باید ور سرا پا مقابله کی حقیقتون بیان کرو، پا دی برخه کی باید طول دا غلوی کار تر سر کردی. دا حضرت صدیقی قبوری کبیری فاطمه زهرا سلام الله علیها دا زوکری لکلیزی سرا هم محال امام خمینی خیی دا اهل بیت طول مداهانو سره وکتل او په دې کتنه کې ویل چې حضرت زهرا السلام الله علیها تر ټولو مهم کار د حقیقت بیانول وو، او د اهل بیت مداهب هم له هغه بیبي څخه په پیروکاری سره یعنی د بیان د جهاد په تر سره کولو کې نغښتې ده. د نوموړي په وینا فاطمه زهرا هم د ورځې حقیقتونه بیانول چې د هماغه ورځو مسایل د ورځې د حقیقتونو او چارو بیانول یو ډیر مهم مسؤلیت دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د اهل بیت علیه السلام له مداهانو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي انقلاب په سیمه کې د هر یو اقدام لپاره نیابتي ځواکونو ته ضرورت نه لري. د یمن حزب الله، حماس او اسلامي جهاد مبارزه د ایمان او باور له مخې ده. د اسلامي انقلاب رهبر مداهانو ته په خطاب کې وویل چې نن سبا دښمن د خلکو په باورونو کې د شک او شبهې د رامنځته کولو کوښښ کوي، او موږ هم باید ورسره په مقابله کې حقیقتونه بیان کړو. تاسې هم د هغه کسانو له ډلې یې چې دغه لوی کار کولای شي. هغه زیاته کړه امریکا په دغه دوو لارو په هیوادونو باندې د ولکې په لټه کې دی، یا دیکتاتوري نظام راوستل او یا هم بلوا او ګډوډي. په سوریه کې بلوا رامنځته کړه او اوس هم په خپل سوچ کې د بریا احساس کوي. یو امریکایي مزدور ویل دي چې که په ایران کې بلوا رامنځته کړي موږ یې مرسته کوو، خو د ایران ولس هر هغه څوک چې په دې لړ کې د امریکا مزدوري وکړي تر پخوی لاندې کوي. د اسلامي انقلاب رهبر همداز راز زیاته کړی چې د حماس او حزب الله ولسی غورزنګونه د نابودولو لپاره د سوهینستي رژیم د هیڅ یوې موخې نه پوره کېدو ته په اشاره سره وویل. د سیمې شرفمند ملتونه به په الهي فضل سره د منحوس رژیم ریښې وباسي او د سیمې لپاره به یوه لا ښه سبا رامنځته شي. هغه همداراز زیاته کړې ده چې حضرت الله آیت الله العظمى سید علی حمنئی د سوریې د مسلې په شمول د سیمې د مسؤولو په باب د ځینو ټکو په بیانولو سره ویلي دي چې یوې بلواګرې ډلې د بهرنیو حکومتونو په پلانو مرسته سره او نقشو سره توانېدلې ده چې د سوریې له داخلي کمزورتیاو استفاده وکړي او دغه هیواد له ګډوډیو او اړېګړې سره مخامخ کړي. دوی د سیمې د هیوادونو لپاره د امریکا پر دوه ګونی پروګرام یعنی په سلطی سره د یو سازګار ظالم شخصي حکومت مسلط کول په هغه هیواد کې د ګډوډۍ او بلوار رامنځته کول په خپلې سمودي مخکنی وینا ته په اشاره سره پرمایل چې په سوریه کې د دوی پروګرام د بغاوت او ګډوډۍ لامل شوی او اوس امریکا سوهینستي رژیم او د دوی ملګري په بریالیتوب احساس کولو سره د شیطان د اصحابو په شان لچټیاتو او فضول خبرو سره مخامخ شوی دی. امام خامنه‌ای له هر هغه چا سره چې په ایران کې بغاوت وکړي مرسته کوي ورڅخه ملاتړ کوي په پټ مضمون سره د یو امریکایي چارواکي خبرې د دښمنانو د ملنډو او چټي خبرو یو نمونه وبلله د تفسیر پای. خوب دوستانو اوس به زموږ همکاران درته خبرونه وړاندې کړي. د ایران او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه چې شوې ده له هغې وروسته به مناجات وړاندې کولو سره چې هغه هم زموږ همکارانو چمتو کړی دی زموږ یو ساعته خپرونه به پای ته ورسیږي. نو تاسې راوړو پام راوړو پروګرام اورېدو ته او موږ د الله په امان.
کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زمو سلامونه او نیکه هیله ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاتمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمامور سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل ورسپانو ته یو ځغلنده کتنه کوو. نو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زهم په خپل وار سره ګران اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لومړی به راسو د تهران چاپ جوان ورسپانه ته. دغه ورسپانه په خپل سرپانه کې د عراق بدلونونو ته اشاره کړې ده. هغه فاطمی لکه څنګه چې پوهیږئ له هغه وروسته چې اسرائیل رژیم او امریکا په فلسطین کې د حماس غورزنګ یې وځپل او بیا په لبنان کې د حزب الله غورزنګ سره یې جګړه وکړه او دا دې وروستیو اونیو کې په سوریه کې د بشار اسد حکومت نسکوره کړ، اوس یې په عراق کې د حشد الشعبی د ځواکونو پسې اخیستی دي او د هغه د منحلولو په لټه کې دي. ورسپانه دې مسلې ته په اشاره سره یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی عراق د سوریې په نه اټکلېدونکو حالاتو کې ځان نه بې وسلې کوي، د حشد الشعبی منحلولو سره مخالفت. جوان تر همدې عنوان لاندې لیکي چې په عراق کې ځینې لورو د دې هیواد له دیني مرجعیت حضرت آیت الله سیستانی څخه غوښتنه کړې ده چې د حشد الشعبی د ولسي ځواکونو د منحلولو فتوا ورکړي، خو هغوی له دغې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. د ورسپانې په وینا د نجف دینی حوزه له دغه غوښتنې سره پریکنده د مخالفت اعلان کړی. جوان لیکي چې دا هغه غوښتنه وه چې د امریکا خارجه وزیر تونی بلینکن بغداد ته په خپل روسي سفر کې د دې هیواد له چارواکو سره مطرح کړې وه. جوان زیاتوي چې د ملګرو ملتونو استازی هم په دې لړ کې له آیت الله سیستانی سره کتلی و. حشد الشعبی ځواکونه په عراق کې په 2014 میلادي کال کې د داعش له ترهګرې ډلې سره د مبارزې په موخه د آیت الله سیستانی په فتوا سره رامنځته شول. جوان دا مطلب په دوام کې د العرب ورسپانې یادښت ته اشاره کوي او لیکي چې د دې ورسپانې له راپور سره سم امریکا کوشش کوي په لبنان کې د حزب الله غورځنګ له ماتې او په سوریې کې د بشار اسد حکومت له نسکورتیا څخه ګټه واخلي او د عراق په لومړي وزیر محمد شیال سوداني باندې فشار راولي څو هغه د اشد الشعبي د ځواکونو منحلولو ته مجبور کړي. ورسپانه په دوام کې یو بل خبر ته هم انعکاس ورکړی دی او لیکلی دی چې تیره ورځ امریکایانو اعلان وکړ چې د دوی یو اف اتلس جنګي جیټ الوتکه په یمن باندې له بمبارۍ وروسته په سره بهیره کې په غلطۍ کې د امریکا د جنګي کښتۍ له لوري په نښه سوې او نسکوره سوې ده. خو ورسپانه د یمن د انصار الله غورځنګ د مشرانو په حواله لیکي چې امریکایانو د خپلې کمزورۍ د پټولو په خاطر دروغ وایي او یاد الوتکه د یمن د انصار الله غورځنګ په بریدونو کې په نښه سوې او نسکوره سوې ده.
ډېره مننه کوم عابدي صاحب. اوس هم مزو د تهران د یو بل ورسپانې خواته چې هغه هم کیهان ورسپانه ده. کیهان ورسپانه په یو راپور کې د سوریې وروستۍ حالات څېړلي او لیکلي دي چې په سوریې کې د الجولانی یا احمد الشرع پر خلاف د ولسي اعتراضاتو د رامنځته کېدو خبر ورکړی دی. له ادلب نیولې بیا تر حلب، هومس او لازقیې پورې د تحریر الشام د ترهګرو د واکمنۍ پر خلاف پراخې مظاهرې پیل شوي دي. کیهان لیکي چې احمد الشرع یا امحغه ابو محمد الجولانی چې د تحریر الشام د ترهګری ډلې د مشر په توګه په سوریه کې د ورستۍ او بلباو قومانده په غاړه دلوده، اوس په بیلو جامو کې یعنی دریشي او نیکټایی کې له خپلې خولې غټې غټې ویناوې کوي او یو ځای کې ویلي دي چې موږ باید د یوه حکومت ذهنیت ولرو نه د اپوزیسیون. ورسپانه زیاتوي چې ګواکې د سوریې خلک د ترهګرو په واکمنتیا راضي نه دي او په دې خاطر په مختلفو ولایتونو کې مظاهرو ته لاس پورې کړي دي. کیهان په دوام کې لیکي که څه هم الجولانی اوس ماټرنې خبرې کوي خو په سړکونو، کوڅو او واټونو کې د هغه تکفیري او ترهګرو وسلوالو بل ډول سوچ لري او الجولانی هغوی ته واګې یا پټه واچوي. ورسپانه زیاتوي د الجولانی پر خلاف اعتراضات له هغه وروسته پیل شو چې د تحریر الشام ترهګرو په ادلب ښار کې لس تنې ښځې له کوم دلیله پرته وتښتولې. ورسپانه په یو بل مطلب کې بیا د غزې په مسلې باندې بحث کړی ده او لیکلی دی چې صهیونیستي رژیم په غزه کې زر تنه ډاکتران او نرسان په شهادت رسولی دي. ورسپانه په دوام کې د فلسطین د روغتیا وزارت په حواله اعلان وکړ چې په غزې باندې د صهیونیستي رژیم د بریدونو په پیلېدو سره یعنی د اکتوبر له اوومې نیټې را په دیخوا په غزې کې له زرو زیات ډاکتران او نرسان شهیدان کړي دي. وړاندې په مطلب کې بیا راغلي چې نن سبا د غزې په شمال کې یوازنی روغتیایي مرکز چې لا فعاله پاتې شوي د شهید کمال اودوبان روغتون دی چې د صهیونیستانو لخوا محاصره کېدی او هر ورځ ډزې او بمبارۍ پرې کیږي. کیهان زیاتوي چې تیره ورځ د صهیونیستي رژیم پوځ د کمال اودوبان روغتون ته خبرداری ورکړی وه چې ژر تر ژره دې دغه روغتون خالي کړي کنی بی ټول به له منځه یوسي. ورسپانه په پای کې لیکي چې د ملګرو ملتونو اداره چې په نړیواله سویه کې د سولې د ساتنې مسؤلیت لري د غزې په برابر یوازې د اندېښنې په څرګندولو بسنه کوي او د غزې له مظلومو خلکو سره د مرستې لپاره هیڅ هم ترسره نه کوي.
قدر من آوریدون که رسپان تا دکتنی دخبرونی لدوام سرستاسو پا خدمت کی و رازو جامع جمع رسپان تا. دغه ورسپانه هم بیلا بیلو مسائلو ته انعکاس ورکړی او بحث پرې کړی دی چې موږ به په لنډ شان مطالب له تاسو سره شریک کړو. ورسپانه لیکي په سوریه کې د اسرائیل رژیم د پوځیانو یرغل دوام موندلی او دا دی د وروستۍ ورځو کې د الباس ښار یې هم اشغال کړی دی. ورسپانه همداشان لیکي چې په دمشق کې ښځو د الجولانی په خلاف مظاهرو ته لاس پورې کړي دي. جام جام په بل مطلب کې بیا د یمن د وسلوالو ځواکونو د ویاند جنرال یحیی ساری خبر ته انعکاس ورکړی دی چې ویلی دی موږ په سور سمندر کې د امریکایانو تیاره وړونکې لویه کښتۍ هم په توغندیو سره په نښه کړې ده.
عزیزانو که ستاسو خوښه وي رابشو د افغانستان مطبوعاتو ته. لومړی راځو باختر آژانس ته. دغه آژانس په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د خلاصېدو خبر ورکړی دی. باختر آژانس زیاتوي د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفارت اعلان کړی چې په پلازمینه کابل کې خپل فعالیت بیرته پیل کړی دی. یاد سفارت پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه کار یې د افغانستان خلکو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د سعودي عربستان د حکومت د لیوالتیا له مخې کړی دی. سرچینې زیاته کړې چې یاد سفارت پرون د ډیسمبر په 22مه نیټه خپل فعالیت له سره پیل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې دمګړۍ د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او له نړۍ سره د اسلامي امارت سیاسي اړیکې ورځ تر بلې په پراختیا او د پراختیا په حال کې دی.
قدرمنو اوریدونکو رابسو مسیر ورځپاڼې ته دغه ورځپاڼې لیکلي دي پر لطوال نور د پاکستاني چارواکو په دوه مخي سیاست نه تیروځو. ورسپانه زیاتوي چې د چمن پر لطوالو ګواښ کړی چې که غوښتنې ونه منل سي نو د چمن سپین بولدک له لارې به د منځني آسیا سره د پاکستان د سوداګرۍ مخه ونیسي. د ورسپانې په وینا دوی وایي نور د پاکستاني چارواکو په تیرستنې او دوه مخي سیاست نه تیروځي. دا مسیر بیا لیکي چې دا په داسې حال کې ده چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورټ او ویزې جبر کېدو په غبرګون کې د چمن سلګونه اوسېدونکو له تېرې یو نیم کال راهیسې پر لت پیل کړی دی. دوی وایي نور به دغو کسانو مخه هم ونیسي چې له دغه پر لته سیاسي ګټه پورته کوي. د مسیر له راپور سره سم پاکستان چارواکو بیا د پر لتوالو د دې ګواښ په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. قدر منو اوریدونکو www.pastoday.ir/ps از موږ ته پانی درکته پښتو نه نیویات yahoo.com هم از موږ ایمیل ادرس ته ورسپانتا د کتنې خبرونه پام دی ځای کې پای ته رسیږي. تاسو له ملګرتیا څخه مننه کوم
او تاسو په متعال خدای سپارم.
کلا
راشا
امن براشی د پښتون وطن بخدای آباد کړي. امن براشی د پښتون وطن بخدای آباد کړي. نیک می پلار ته پلار ماته ما بچو ته ویل. د هر کله راځه د پروګرام ډیرو قدرمنو مینوالو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. هیله د چیروغ او جوړ بووسی. دا د یو ځل بیا ستاسو پر رسیدلو لیکونو او غږیزو پیغامونو سره زفاتمی لخپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ مو وګرځي او ټول ترې خوند واخلی. عزیزانو اوسم وخت ورکوم خپل محترم او قدرمن همکار زمانی ثبته چې تاسو ته د تهران رادیو آدرسونه او واتس اپ شمیره بیان
کړئ. ډېره زیاته مننه کوم غلی فاطمی زه هم تاسو ته او د تهران رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې دوستان هم دغه ژمی او دغه سړه هوا په داسې حالت کې تیر کی چې دوی کورونه ګرم وي او خپل هم روغ او جوړ اوسي
ان شاء الله.
غلی فاطمی د تل په څیر بیا هم دوستان ته یادونه کوو چې د دوی تر ټولو اسانه لاره دا چې زموږ سره اړیکه ونیسي یا ارتباط ونیسي یا خپل مطالب شریکي. زموږ واټساپ دی چې موږ دوی ته د واټساپ خپله شمیره شریکونو، دوستان دې یادښت کړي او بیا دې موږ ته خپل مطالب، ډیپلومې او شعرونه زموږ سره شریک کړي. زموږ شمیره ده 00989194563. نو دوستانو دغه شمیره ځان سره یادښت کړئ، بس دا تر ټولو اسانه لاره ده چې زموږ سره اړیکه نیسئ یا خپل مطالب شریکوئ. نو اغلی فاطمه په دې ځای کې به څه وکړو؟
یو دمه وکړو
موزیک اورو، دوستانو ته بیا راګرځو د دوی غږیزو
پیغامونو ته. سمه ده. عزتمن اوریدونکو، تاسو د تهران رادیو در کله راشه د پروګرام اوریدونکو یاست. شرغ لاس دغه پروګرام ته. نو زماني صاحب د ګران اوریدونکو وخت نه نیسو، په پیل کې راځو له افغانستان څخه د قدرمن ورور شغلی غلام ربانی فیاض صاحب غږیز پیغام را اخلو چې د قدرمن عبدالغفور مهدی صاحب یو ادبي ټوټه زموږ او له ګران اوریدونکو سره شریکه کړې ده. دوی ته په ګروپ کې د شرغ لاس تر څنګ د دوی د نورو ملګرتیاو هیله لرو. نو اوس به راځو په ګډه سره اورو د ادبي ټوټه.
د دوی ادبي ټوټه اورو.
وختونه به تیر شي، شوي به واوړي، سخت کنګلونه به ویلې شي، د ژوند په مخ به د پسرلي سرې غوټۍ وخاندي او د سپینو باراني وریځو تر خپلې چتر لاندې به د زاڼو کتارونه یو ځل بیا خپلې همیشنۍ سندرې ووایي. په شیبو شیبو مست پسرلني بارانونه به د ژوند له مخې د جګړې ترخه او زهرجن لوګي ووینځي، د کرکې او نفرت اورونه به د تل لپاره مړه شي، د جګړې د بدمرغه بوم وزرې به وسوځي او د انسان د نیکمرغۍ پرښته به د سولې په سپینو وزرونو د مینې او عدالت کور ته راوګرځي. زخمونه به جوړ شي، اوښکې به وچې شي، ستړیا سیلی به پای عمومي، د دردونو رنجونو مرګ او ویرې توره کمبله به د تل لپاره ټوله شي، هیلې او ارمانونه به وغوړېږي، د انسان عاطفه او احساس به د کرکې او نفرت اورونه مړه کړي، نوی کار، نوی ژوند او نوی هیلې به انساني ژوند ته ښکلا ورکړي. سپېرې دښتې، وچ ډاګونه، د سړو شپو راوتې راغونه به د ژوند پر مخ وخاندي او بیا به څوک نه وایي چې دلته ځمکه شنډه، څانګې وچې او غوټۍ مړاوې دي.
ډیره زیاته مننه کوو قدرمن ورور ښاغلی غلام ربانی فیاض صاحب، ستاسو له ښکلې ادبي ټوټې څخه چې واقعا ښکلې وه او له موږ ګران اوریدونکو سره مو شریکه کړله. بس بیا هم وایو چې کور مو ودان، تل خوشحاله او بریالي اوسئ. اغلی فاطمی و سمڅه کو رازو د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د زوکړی په تړاو چې پرونه د زوکړی ورځ وا او اندرنګ د میرمنې ورځ، بیا هم تاسو ته او ان شاء الله ټول میرمن ته دی مبارک وي
ان شاء الله تعالی مننه.
او بس له پاکستان څخه زمون قدرمن ورور سید جمیل حسینی هم دغه غږیز پیغام را لګلې. نو څه کو
اورو،
پګړې اورو.
اے مؤمنانو خوشالي دده اختر، مبارک شه مبارک شه د سحر، روشنایی دده بتند مؤمن راکه،
روشن دے پو اسمان شمسو کمر یا خلق بیلو پیغمبر تت میرا تھی صد حق دے پو دنیا او پو محشر نبی استرگی کلا آس کی کڑے خالقتا یت رضی ز رضیم کردگار خالق و مل جبرائیل تت زر لاڑ شام سلام یو سورتا داویر کا خبر جبرائیل سلام نپاس حضور تویل اخ خالق وائی انا اطینک کوثر میرا دھاغ دی چستر گی دی پٹی توری سند جناد حمد سکر زوہب حسین دتا لمن نسم اے بی بی مکو اے قبول پو اخبل دار
دیر زیات مننه کوم قدرمن ورور سید جمیل حسینی صاحب چې زموږ سره ملګرتیا کوي او زموږ سره خپلې خکولې او شایسته شعرونه او مطلبونه شریک کوي. کور مو ودان دوستانو سم راځو د قدرمن شریف خان غیرت صاحب معلوماتي غږیز پیغام راخلو چې زموږ سره شریک کړي نو په ګډه سره
او بالکل
سو نه د شرافت نه خواده او پواده باندې وفا کول د عقل نه له رښتیا سره مینه او خ جواب ورکول د بخل نه بدګمانی او پنورو د احسان اچول دي.
مننه خضرمن رور شریف خان غیرت صاحب ستاسو له خکلو ډکلمو او خکلو معلوماتي غږیزو پیغامونو څخه. کور مو ودان. اغلی فاطمی البته یادونه وکړو چې په ګروپ کې نوي کسان از موږ سره یو ځای شوي چې له هغه ډلې څخه یو شریف خان غیرت صاحب دی او تر څنګ یې غلام ربانی فیاض صاحب او همدارنګه نور کسان هم دي چې دوی ته هم ښه راغلاست وایو. نو اغلی فاطمی په دې ځای کې بیا هم څه کوو دوستانو ته به یو موزیک واورو بیا به راوګرځو د ملګرو لیکونو برخې ته.
یو ځل بیا قدرمنو اوریدونکو ته په دغه پروګرام یعنی هر کله راشه چې د دوی په خپل پروګرام دی هر کله ریوایو زمانی صاحب زو د قدرمنو دوستانو خپل لیکونو او مطلبونو برخه ته چې په پیل کې هم د رادیو د پخوانی اوریدونکو او مینوال د قدرمن انقلابی شاعر شغلی خاکسار محمدی صاحب شعر راخلو چې
وایي
څه بیغمه زندگی به مو کوله څه بیغمه زندگی به مو کوله چې د ټول کلی شپنی به مو کوله د دنیا له چارو څه بی خبره څه په خوند خوند ملګري به مو کوله
بله
یو به زوم یو به ته د ملک لورې عجیبه غوندې یاري به مو کوله
بله
ته به زموږ او ما به تاسو کره شپې کړې پټ پټانی تر سپیدې به مو کوله هیر مې نه دي ستا ټپې زما
غزلې
ګرانی خپله شاعري به گرانې خپل شاعري به مو کوله ما شپېلې تا به منګیته ګوتې
ور وړې
ما شپلی تا به منګی ګوته ور وړې څه د زړو ترجمانی به مو کوله. ستا خاکسار به دې تر مرګه یاد هیر نه کړي، ستا خاکسار به دې تر مرګه یاد هیر نه کړي، څه بې تخته بادشاهی به مو کوله.
بله، بس هغه خپل اخرنی بیت د دوی راخلو چې وایي ستا خاکسار به دی تر مرگ یاد هیر نکری چه بی تخت پادشاهی با مکوله. واقعا چی اغا پخوانی وقتون هر وقت پادشاهی و خلق خوشحال و خوشحالی درلودل. بس زیاد تمنه نکو لقدرمن انقلابی شاعر خاکسار محمدی صاحب څخه لکه مخکې مو چې اغلی فاطمی یادونه وکړه، یو له هغو کسانو چې په ګروپ کې زموږ سره نوی یو ځای سوی خاکسار محمدی صاحب دی چې دوی یادونه کړې د تهران رادیو له پخوانیو اورېدونکو څخه دی او مینهوالو څخه دی. بس کور ودانۍ ورته وایو او هیله کوو چې ملګرتیا یې دوامداره وي او نور شعرونه هم موږ ته او ډکلومې راواستوي. نو اغلی فاطمی څه کوو بیا راځو د تل په څیر د افغانستان څخه زموږ بل همیشنی
ملګری
او مددګار او ملګری چې عبدالوهاب غیرت صاحب دی، د دوی شعر راخلو چې وایي الوتکې الوتنې ته دې ګوره، د لوی واټن وژنې ته دې ګوره، په لاس د کم وګړي کنټرولېږي، د لاس هغې بټنې ته دې ګوره، په توان د انسان نه د هسې کړنه ته توانا یې، دې کړنې ته دې ګوره. بیا وایي چې ویشته دی په هدف دی خطا نه دی، د هدف ستر ویشتنې ته دی ګوره. بیا تیروتنه نه ده څه ده ترهګري، ترهګري تیروتنې ته دی ګوره. او اخري بیت کې وایي چې وهاب غیرت په باب دی څه لیکلی، وهاب غیرت په باب دی څه لیکلی، واوا ته دی لیکنې ته دی ګوره.
کور مو ودان قدرمن ورور او محترم ورور ښاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب، ستاسو له شعر څخه چې زموږ او له ګرانو اورېدونکو سره مو شریک کړ، په قلم مو برکت، ستاسو په سلامتۍ مو برکت وي انشاءالله. نو قدرمن اورېدونکو، په دې برخه کې راځو د پنجتن پاک په تړاو د پښتو ژبې د نامتو شاعر د حمزه بابا شعر راخلو چې ګران او قدرمن ورور ښاغلی انور شاهین خان خیل صاحب له موږ او ګرانو اورېدونکو سره شریک کړی
چې وایي
چې ار څوک د پنجتن نه لري یاري، مرګ د روح دی له دغه بیماری، د کور خلق برابر د پردو نه دی، د کور خلق برابر د پردو نه دی، زه اول یم پنجتنی بیا چاریاری، چې احمد علي زهرا حسنین واړه اولا نګنی ابس کوي خواري، پس لدوی می پسند واړه اصحاب دی چې لري په تابعینو سرداری، زه حمزه د بوتراب د در تراب یم چې فیض تر قیامت دی جاری.
بس ډیره زیاته مننه کوو له قدرمن او پخوانی د رادیو ملګری خاغلی انور شاهین خانخیل صاحب، ستاسو له انتخاب شعر څخه کور مو ودان. واقعا چې څوک چې له پنجتن سره ملګرتیا او یاري نه لري نو د هغه به روح څه وي، بیمار وي. نو هیله ده چې ټول دوستان هم روغ او جوړ اوسي او د اهل بیتو مینه هم انشاءالله ټول دوستان هم لري. نو اغلی فاطمه رزو په دې ځای کې بیا هم د فاطمه تو زهرا د زوکړې په تړاو چې مخکې مو هم یادونه کړې وه، خو دا ځل بیا څه کوو د ډاکټر صاحب داسې معلومات راخلو چې دوی موږ ته د حضرت فاطمه زهرا د زوکړې په تړاو شریک کړی دي. وایي چې د رسول الله دوه زامن عبدالله او قاسم په کوچنوالي کې مړه شوي وو. کفارو ویل د محمد زوی نشته، نو تر دې وروسته به یې اولاد نه وي. پر هغه ورځ چې د رسول الله کوچنی زوی عبدالله وفات شو، نو یوه کینکخ آس ابن وائل د دې پر ځای چې له رسول الله سره خواخوږي وکړي د ټولو مخ کې چیغې کړې، محمد بی اولاده شو، زو ذات به یې نه وي، محمد ابتر دی. په دې خبرو رسول الله او خدیجه بیبی ډیر وزوریدل. حضرت جبرائیل پر رسول الله نازل شو وی ویل ای رسول الله، د خدیجه پر خیټه معشوم لور ده چې الله تعالی به ستاسو زوزات لهمدې وغځوي او د ټولو امامانو مور به وي. بیا رسول الله دا زیری پر خدیجه وکړ چې په اوریدو یې ډیره خوشحاله شوه. الله تعالی د خدای پر رسول د کوثر سورت نازل کړ، انا اعطینا کل کوثر. دلته بیا وایي چې کوثر له کثرت اخیستل شوی چې د ډیر خیر په معنا دی. او له کوثر هم مراد او هدف څه دی؟ د رسول الله زوزات یا د رسول الله نسل پاتې کیدل دی.
ډیر مننه کوو د قدرمن ورور ډاکټر محترم زبی الله اقبال صاحب چې زموږ سره ملګرتیا کوي او له موږ سره خپل ښکلي مطلبونه او شعرونه شریکوي. کور مو ودان. نو زمانی صاحب متاسفانه خو وخت نشته، نو که ستاسو خوښه وي د قدرمنو اوریدونکو له حضوره به رخصت شو. نو که بیا انشاءالله تعالی دغه مطلبونه بل پروګرام ته
انشاءالله د دوستانو پاتې مطلبونه په نورو پروګرامونو کې راواخلو. نو په همدې ځای د دوستانو څخه اجازه غواړو.
د خدای په امان.
المانزني خدایا پدا سرن زرن زوریم چه تیه درملیه ددا سی سوی پهیلیم چه تیه منزلیه د داسې ستاینې بنده یم چې ته یې وړ یې. زه په تا څه پوهیږم، ته پوه ښه یې. ته هغه یې چې په خپله دې وویل او لکه چې ودې ویل هغه یې. ستا په بیلتون کې وران هر څه دي زما، پاخه اومه خواږه ترخه دي زما، که په دنیا زرګونه ښه دي زما، بېستا له نومه پکار ندی زما. Thank you.